السلام علیکم زه امید زهیر مالیم د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو پایل په لندو خبرونو کوم. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی وایي دوی له نړۍ سره اقتصادي او ډیپلوماټیک اړیکو ته چمتو او لیواله دي. هغه دا خبره پرون د خوست په صبریو ولسوالیو کې یو غونډې ته کړې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د سراج الدین حقانی له قوله لیکلي دوی د نړۍ د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دی او د دوه اړخیزو مثبتو اړیکو د پاللو ظرفیت لري. هغه دا هم ویلي چې نړۍ د افغانستان سره خپلې مرستې او ترخوای پروژې بیرته پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو په نوم په جوړه شوې غونډه کې د دوی مشر حبت الله خونزاده ویلي وو دوی د بهرنیو فرمایشات نه مني، خو د اختر په مناسبت خپره کړې اعلامیه کې بیا له نړۍ سره د ښو اړیکو او تعامل غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د بیړنیو روغتیایي تجهیزاتو نوې بسته یې ترلاسه کړې چې د دوه لکه ډیر زره افغانانو اړتیاوې پوره کوي. په افغانستان کې د دې ادارې څانګې پرون په خپل رسمي ټویټر لیکلي دوی به په افغانستان کې د بشري بحران لا اغیزمنو شویو کسانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. طالبان ادعا کوي چې د داعش هغه غړي یې نیولې کوم چې په وروستیو کې د افغانستان له خاورې په تاجکستان او ازبکستان توغوندي وشتلي وو. طالب ویاندویانو رسنیو ته سوال شوې خبر پاڼه کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته هم رسیدلې لیکلي دا کسان وړ مشپه د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ په قنجغه سیمه کې نیولې دي. اعلامیه د نیول شوي او داعش وسوالو شمیر 15 تنه خي او زیاتوي 3 تنه نور له دوی سره د جګړې پر مهال وژل شوي دي. طالبانو د نیول شوي او کسانو د اعتراف ویډیو هم خبره کړې او وایي له دوی سره یې وسلې او مهمات هم نیولې دي، خو داعش ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. تروسه دوه ځله ادعا شوی چې د افغانستان له خاورې د ازبکستان لور ته توغندي وشتل شوی چې یو پیښه د ازبکستان د حکومت لخوا رسمن تایید شوې ده. د افغانستان محلي رسنیو راپور ورکړی چې په تیرو دریو ورځو کې افغانستان ته 1200 کسان له ایران څخه راستانه شوي دي. د رسنیو د نیمروز د کډوالو راستنیدونکو چارو ریاست لپاره د طالبانو د رئیس مولوي صدیق الله نصرت په حواله ویلي ځنی راستانه شوي کسان د نقدي او نورو ضروري مرستو ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ته ورپېژندل شوي دي. د پاکستان د خیبر پختونخوا چارواکي وایي پرون شنبه په دې ایالت کې دوه پولیس وژل شوي. په خیبر پختونخوا کې د پولیسو ویان ظاهر خان ازادي رادیو ته ویلي دغه دوه پولیس د وسلوالو کسانو په ډزو په باړه کې وژل شوي او حمله کوونکي لسمې تښتیدلې دي. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. دا پېښه داسې مهال کېږي چې دوی ورځې مخکې په شمالي وزیرستان کې دوه دینی عالمان ووژل شول. دغه راستې رادو شنبه په بنو کې د سړک غاړې بم په چاودنه کې یو پاکستاني عسکر وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي وو. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس وایي امریکا بل منځني ختیځ څخه ونه وزي چې داخله د چین یا نورو هیوادونو لخوا ډک شي. جو بایدن پرون شنبه د سعودي عربستان په جده کې د فارس او خلیج د همکارۍ شورا غونډې ته په خبرو کې وویل
موږ به څنډې ته نوسو او کومه خلابه نه رامنځته کوو چې هغه د چین، روسیې یا ایران لخوا ډک سي. موږ هڅه کوو دا شیبه د امریکا په فعاله او اصولي رهبري بدله کړو.
جمهور رئیس بایدن زیاته کړه امریکا متحده چې ډاډ ترلاسه کړي چې ایران به هیڅکله اټومي وسله ترلاسه نه کړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت د امریکا پر یو شپیتو نورو وګړو بندیزونه اعلان کړل چې په هغوی کې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پومپیو هم شامل دی. پر پومپیو دا بندیز د ایران د یوې تبعید شوې مخالف ډلې د ملاتړ له امله لګول شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه وویل د مجاهدین خلق سازمان په نوم د ایران د تبعید شوې ډلې د ملاتړ خور له کبله د مخکنی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر مدافع وکیل رودی جولیانی او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت پر پخوانی سلاکار جان بولټن هم بندیز لګول شوی دی.
سهار مو نیکمرغانن یک شنبه ده د چنګاخ شپږویشتمه او د جولای ولسمه نیټه. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبرې کی.
کابل تنن د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه د بحث لپاره یو پاکستاني پلاوی راځي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو او د سرحدي ترمینلو استازي پکې شامل دي. نن په افغانستان کې پر شاهي نظام د سردار محمد داود خان د کودتا نه څلوې ختمه کلیزه ده.
تاسو ته بل اخرات سبب دي شو چې کودتا وشي.
په افغانستان کې د خبريالانو د نیولو دوام طالبانو روزګان کې یو بل خبريال هم نیول دی او امریکا وای د روسي پوزي پلاویو په تیرو دوه میاشتو کې دوه ځل ایران ته سفرونه کړي څو د ایران بي پيلوټ الوتکې وارزوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي مشهید د پاکستان یو پلاوی نن افغانستان ته سفر کوي څو له افغانستان نه پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو پر موضوع بحث وکړي. ځن یو پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې دا به دوه ورځنی سفر وي چې ظاهرا د ډبرو سکرو د بایو د ټیټولو په هدف کیږي. طالبانو تیر جمعه ازادي راډیو ته وویل د ترانسپورټ لګښت سره د یو ټن صادراتي ډبرو سکرو بیا $280 ته لوړه شوې ده.
پاکستانی رسنۍ وایي د دغه پاکستانی حیات مشري به د سوداګرۍ وزارت مرستيال محمد صالح احمد فاروقي کوي چې نن یک شنبه او سبا به په افغانستان کې د ډبرو سکرو پر صادراتو له طالبانو سره خبرې کوي. پاکستان ویلي دی له افغانستان څخه د ډبرو سکاره د خپل برېښنا د تولید لپاره کاروي او د افغانستان سکاره ورته ارزانه تمامېږي. په پاکستان کې پروسیو کې د برېښنا پرچاوي زیاته شوې ده او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي د ډبرو هغه سکارو چې له افغانستانه بدریغه دغه هیواد ته روان دي د کیفیت له مخې ډیر ښه دي او پاکستان ته ارزانه تمامېږي. ښاغلي شریف د دغه سکرو په انتقال کې د نظم غوښتنه کړې وه. د رسنیو په حواله د پاکستان په هیات کې به د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI، بهرنیو چارو وزارت، کورنیو چارو وزارت، د سرحدي ترمینلونو استازي او نور کسان شامل وي. روسه له هغه چې پر طالبانو انتقادونه وشول چې د افغانستان د ډبرو سکرو د بدریغه لیک مخه نه نیسي، تر یوې میاشتې په لږه موده کې د ډبرو سکرو په بایو کې د زیاتوالي خبره وکړه. طالبانو مخکې ویلي وو چې د ډبرو سکرو د یو ټن بایې له $90 څخه $200 ته پورته کړي. خو د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویان اسمت الله برهان د شنبې په ورځ رسنوي ته ویلي دغه بایه د ترانسپورت له لګښت سره یو ځای $280 ته جګه شوې ده. د برهان په خبره له افغانستان څخه په ورځ کې لزره ټنه د ډبرو سکاره پاکستان ته صادرېږي. خو رویټرز خبري اجنس وایي له افغانستان څخه د ورځې په متوسط ډول له 1200 تر 4000 ټنه سکاره بهر ته په ځانګړي ډول پاکستان ته وړل کیږي. د راپورونو له مخې د سږ کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د طالبانو حکومت یوازې د سکرو د صادراتو له لارې $30 میلیون مالیه ټوله کړې ده. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د سکرو اتیا قانونه موندل شوي خو یوازې له 12 قانونو څخه سکاره استخراجېږي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې د افغانستان د ډبرو سکاره په ټیټه بیه پاکستان ته صادرېږي او دا کار د ګڼو افغانانو له مخالفت سره مخامخ شوی. طالبان وایي د ډبرو سکرو په برخه کې له کوم هیواد سره قرارداد نه دی شوی، بلکې دغه سکاره د خصوصي شرکتونو لخوا پاکستان ته صادرېږي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
نن په افغانستان کې پر شاهي نظام د سردار محمد داود خان د کودتا نه څلوېخت کاله پوره شول. نه څلوېخت کاله مخکې په همدې ورځ د وی پوزي کودتا په نتیجه کې د افغانستان شاهي نظام مړنګ کړای شو او د سردار محمد داود خان په مشرۍ جمهوریت نظام واک ته ورسید. ځینې کسان فکر کوي چې دا کودتا وتوانېد په افغانستان کې نورو تحولاتو او جریانونو ته لار پرانیزي، خو ځینې نور کسان بیا دا کودتا په افغانستان کې د نورو بدمرغیو پایلامه ګڼي. جزئیات په دې راپور کې
د سردار محمد داود خان په مشرۍ لومړنی جمهوریت نظام نه څلوېشت کاله مخکې په همدې ورځ شاهي نظام ړنګ او د وی پوځي کودتا په نتیجه کې واک ته ورسید. پخوانی ډیپلومات غوث جانباز وایي د دې کودتا دوه عمده علتونه وو، یو د پخوانی صدر اعظم محمد داود خان او پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه ترمنځ تضادونه او رقابتونه، او بل هم د چټکو اصلاحاتو غوښتنه.
محمد داود خان ټینګار کاوه چې په افغانستان کې باید ژور هر اړخیز او چټک اصلاحات او تغییرات او اصلاحات راشي، ریفورمونه راشي. خو د بل خوا محمد ظاهر شاه او دغه طرفدارانو ټینګار کاوه او دای منل چې په افغانستان کې باید اصلاحات او ریفورمونه وشي، خو دا ریفورمونه او اصلاحات باید طبیعي متدرج شکل ولري او شرایط ورته برابر شي. دا تزادونه بالاخره سبب دیده شد چه کودتا وشي.
دغه کودتا چې ځینې کسانې پوځي کودتا او ځینې نورې سپینه کودتا بولي، داسې وخت وسو چې د افغانستان د وخت پاچا محمد ظاهر شاه د ایټالیا په سفر وو. پاچا ګل وفادار وایي د کودتا په ورځ د محمد داود خان او هغو قطاعاتو ترمنځ د مخابرې له لارې د ارتباطاتو مسؤل و چې په کودتا کې ښکېل وو. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د لمخ کې د کودتا په څیر د یو لوی تحول د امکان اټکل کړی وو.
د کودتا د کډونه تقریبا یو نیم کال مخکې زه خبرم چې داسې یو تحول په افغانستان کې راځي. نو په دغه ځای کې اصلي هدف دا و چې داوود خان په مشرۍ داسې یو نظام چې د شخص نه سیاسي قدرت خلکو ته انتقال شي اصلي هدف دغه و. چې
خو پخوانی پوځي احمد خان اندړ وی د سردار محمد داود خان په مشرۍ کودتا د دې سبب سو چې په ورستیو کې یو لړ نور سیاسي او پوځي تحولات راسي.
د دغه بدبختۍ اصلي لامل د سردار محمد داود خان هغه کودتا و چې زموږ په یو ډیر ښه دیموکراتیک مشروطه شاهي چې د خپل ترزو شاو الحضرت محمد ظاهر شاه کله چې په غوڼه د کودتا وکړه وروسته لغنه سردار محمود داود خان باندې همو خلکو کورتا وکړه چې له د سره په کورتا کې یو ځای وو.
خو پاچاګل وفادار وای په دې کودتا کې نورو ډلو چاپلو او کیناړ خو همکاري نه وکړي. یوازې فیض محمد چې وروسته د کورونې چارو وزیر سو او بل هم سید محمد ګلابزوی مرسته کړې وه. که څه هم ځینې کسان د سردار محمد داود خان په مشرۍ کودتا په افغانستان کې د نورو سیاسي او نظامي تحولاتو پیلامه ګڼي، ځینې نور کسان بیا د شاهي نظام ړنګېدل د افغانستان په ګټه او لیوي کورنۍ څخه د قدرت اخیستلو په معنا بولي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
طالبانو پر روزګان کې یو بل خبريال هم نیولای دی. په دې ولایت کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ مسولان وایي دا خبريال د اخلاقي جرم په تور نیولای. خو له دې وړاندې هم طالبانو په دې ولایت کې یو خبريال په همدې بهانه نیولای وو چې له څه مودې باندې تیرول وروسته د طالبانو محکمې بې ګنا وباله. هخوا پر روزګان کې خبريالان دي ډول نیولو ته اندېښمن دي.
د اورزګان ولایت د امنی کمانډانی ویانا غولی کوریشی نن ازادي راډیو ته تایید کړی چې د شمس الله شمس په نوم د یو سیمیزي خصوصي راډیو د خبريال څلور ورځې وړاندې نیولې دي چې اوس مهال په زندان کې دي.
سورز مخ کې د شمس الله شمس په نامه یو تن خبريال زموږ د امنیتي ځواکونو له خوا نیول شوی دی چې د اخلاقي فساد په تور نیول شوی دی چې زیابش پر شوی ده او محکمې ته سپارل شوی ده.
دا په داسیال کې د چیل دی وړاندې هم د غلطه طالبانو د خان محمد سیال په نوم هم د وی خصوصي رادیو او ټلویزیون خبريال نیولې وو چې تر څه باندې دوه میاشتو باندې ورسته د محکمې لوري بې ګنا ثابت شو او آزاد شو. د اورزګان ولایت ځای او مشت خبريالان د طالبان لوري د غډول نیو نو اندیشمن کړي دي او دا د خبريالانو پر وړاندې توجیه بولی. په دغه ولایت کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې مسول لکی په ظاهري ازادي راډیو ته ویل چې د غډول پیښو د خبريالانو پر روح او روان منفي تاثیر کړی دی او ډيري خبريالانو له دغه دوه پیښو وروسته خپل دندې پریشي او له دندو لاس پر سر سوي دي. نموړي له طالبانو غښتنه وکړه د دې پر ځای چې خبريالان وزوروي باید د رسنۍ او خبريالانو ملاتړ وکړي.
لازم د دې نه چې د زندان ورسول سبب بیا د زندان کې توشپې تیرې کې د زندان ته چې د دې پر ځای دی باید رسنۍ ملاتړ وکړي. د رسنۍ سره کښېنې د نږدې د غوي ستونزې باندې شنیر نږدې واوري او حلار ورته پیدا کړي.
اورزګان میش کې خبريالان اوس د طالبانو غښتنه کوي چې د شمس الله شمس په نوم دغه خبريال دي ژر تر ژر آزاد کړي.
ازادي رادیو ته غوښونې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
واشنگتن وای د روسي پوځي پلاویو په تیرو دوه میاشتو کې دوه ځل ایران ته سفرونه کړي څو د ایران بی پیلوټ الوتکې وارزوي. ایران وای په تیر فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسي د حمله لپاره روسا د تهران او مسکو ترمنځ د ټکنالوژي په برخه کې همکاریو کوم خاص پرمختګ نه دی کړی. د اوکراین په جګړه کې ل بی پیلوټ الوتکو کار اخیستو مهم نقش لوبولای دی.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان پرونشن باول په داسې حال کې چې ماسکو په اوکران کې د خپل جګړې د پیاوړتیا لپاره د خپل پوځي زیرمو د تقویې هڅه کوي، روسي چارواکو په ورستیو کې دوه ځل ایران ته سفر کړی چې د پوینا په ایران کې جوړې شوی بی پیلوټ الوتکې وارزوي. جک سولیوان په یو اعلامیه کې ویل ایران د کاشان په هوایي ډګر کې د جون میاشتې پر 8مه او د جولای میاشتې پر 15مه روسي هیئت د بی پیلوټ الوتکو د دوه نندارو کوربه و. د سټیلایټونو لخوا په هغو تصاویرو کې چې د سپین ماڼۍ لخوا خپاره شوي د ایران شاهد 1 او شاهد 1 ډول الوتکې یا د الوتنې پر مهال یا هم د الوتنې ساحې ته نږدې سترګو کېږي. سپین ماڼۍ د دې اونۍ په لومړیو کې ویلي وه په دې باور لري چې مسکو د سلګون بې پیلوټ الوتکو د ترلاسه کولو هڅه کوي او ټاکل شوې روانه میلادي میاشت تهران د دغو الوتکو د کارونې لپاره روسي ځواکونه وروزي. بلخوا د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند جان کیربی وویل دغه بې پیلوټ الوتکې هم کیدای سي د سیمو د تثبیت او څارنې دغه راز هم د مهماتو د لېږدولو او تسلیمۍ لپاره وکارول سي. ایران تیر سه شنبه وویل د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین د روسیې تر حملې وروسته د تهران او مسکو ترمنځ د ټکنالوژي په ډګر کې همکاریو خاص تغییر نه دی کړی. د فرانسې خبري اژانس په حواله د امریکا متحدو ایالتونو او متحدانو یې په وروستوي کې د هیمارس په نوم د هدایت کېدونکو توغندیو په ګډون د اوکراین ځواکونو ته زیات لیر واټنه توغندي ورکړي چې دغه ځواکونه وکړای سي د اوکراین په ختیځ کې د روسیې حملې شنډي او د روسیې پر اهدافو بریدونه وکړای سي. د اوکراین په جګړه کې د بې پلوټ الوتکو کارول د جګړې دواړو لورو ته مهم ښکاري. هم روسي ځواکونه هم اوکراینی ځواکونه له دغو الوتکو له لیرې واټن څخه د توغندیو یا هم د وړو بمونو د وشتو لپاره کار اخلي. دغه الوتکې د سیمو د تثبیت او څارنې لپاره په عملیات کې هم کارول کیږي. د اوکراین چارواکو ویلي کله چې روسي چارواکو خپلو سرتیرو ته امر وکړ چې د اوکراین په ټولو ساحو کې خپل اقدامات سخت کړي، پرون د اوکراین په بیلابیلو ښارونو کې د روسي ځواکونو په حملو او توغندیو لږ تر لږه 14 ملکیان ووژل شول.
لا خبرونو ور اخوا
مخکله دی چې د کاناډا لخوا د نویو افغان کډوالو د مهاجرت پروګرام د بندیدو او ترخوای بیا د افغانانو د اندېښنو په اړه خبر کړم. نړیوالو رسمانو هم د افغانستان په اړه بیا لا بیا مطالب خبره کړې دي چې د ځنیو مهم ټکی اسمت څاروان کتلی ترخوای بیو.
د کاناډا ګلوب نیوز خبرونې د نورو افغان کډوالو د نمنلو په اړه د دغه هیواد د حکومت د ورستي پریکړې په اړه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنه په دې پښتنه پیلېږي چې ولې کاناډا هغو افغانانو ته شاره وی چې له کاناډا سره مرسته کړې و. خبرونه لیکي د هغو افغانانو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي چې تیر کال د طالبانو له وخت رسیدو وروسته کاناډا خپل هیواد ته د هغو د راوستلو ژمنه ورکړې و. خو راپورونه وایي چې د کاناډا حکومت د 8000 افغانانو لپاره چې په افغانستان کې له کاناډایي ځواکونو سره مرسته کړي وه د مهاجرت ځانګړی پروګرام پای ته رسوي. دغه کسانو په منځ کې د کاناډایي پوځیانو ترجمانان او د هغو د کورنیو غړي هم شامل دي. خبرونه د کاناډا د مهاجرت کډوالو او تابعیت د ادارې پر اساس وایي تر اوسه پورې 15000 اویا غوښتنلیکونه ترلاسه شوي چې د هغو په منځ کې 10,210 تایید شوي او یوازې 10,215 تنه یې کاناډا ته رسیدلي دي. 9,415 تنه نور افغانان د بشر دوستانه پروګرام له مخې کاناډا ته بیول شوي دي. د بشري حقوقو یو افغان الاصل کاناډایي فعال سبا بشيري د کاناډا پر حکومت فشار راوړي چې د دې د کورنۍ شپږغړي چې لا هم په افغانستان کې دی ومني. دا وایي چې ټول اداري چارې بشپړې کړې خو یو کال کېږي چې کارونه پر مخ نه سي. او مل ورسپانې بیا د بامیان په بندي امیر ډند کې د طالب وسلوالو عکسونه خبره کړې چې په کوچنیو بیړیو کې چکر وهي. ورسپانې په دې اړه په یو لیکنه کې ښلي چې طالبان په داسې حال کې له وسلو سره د بندي امیر په بیړیو کې ګرځي چې د خپلو جهادي مقرراتو له مخې پر شزو فشارونو ته دوام ورکوي. ورسپانه لیکي د دې بند په کوچنیو بیړیو کې اکثره سپاره ناری نه دي خو یوه نیمه ښځه هم چې سر تر پښو پوښلې وي لیدل کیږي. د میل ورسپانې له لیکنې سره سم دغه بند چې افغانستان په ملي پارک اړولی یو وخت پر کورنیو سیلانیانو سربیره بهرني ګرځندویان هم راتلل خو اوس ډیر لږ سیلانیان دې بند ته ځي. بامیان ته په وروستیو کلونو کې په دې خاطر هم ډیر سیلانیان تلل چې دا ولایت افغانستان یو تر ټولو امن ولایتو خو اوس له یوې خوا د خلکو اقتصادي ستونزې ډېرې دي او له بلې خوا د طالبانو سخت مقررات سبب کیږي چې ډیر خلک سفر او سیاحت ته زړه ښه نه کړي.
ازادي رادیو .com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولې.
لوی خوا د کاناډا لخوا د نیو کډوالو د منولو لپاره د افغان مهاجرت ځانګړی پروګرام د بحث جالب ټکه دی. خلبل خوا بیا د نن په افغانستان کې هم هغه کسان چې غواړي افغان کاناډا ته پناه یوسي د کاناډا د حکومت د غنوي اقدام اندیښمن کړي دي. نو دوی له قوله د کورنۍ یو شمیر غړي هلته وزني هم په افغانستان کې پاتې دي. یو شمیر نور بیا چې د کاناډا له حکومت سره یې کار کړی دی اندیښمن دي چې هلته به ولیکدول شي او کنه. جزئیات په دې راپور کې.
یو کال وروسته لدې چې د کاناډا حکومت د افغانانو منل پیل کړل، سی بي ایس نیوز اوس راپور ورکوي چې اوټاوا د نویو غوښتونکو لپاره د افغان مهاجرت ځانګړی پروګرام بندوي. د سی بي ایس نیوز موندنې ښیي چې کاناډا حکومت د هغو 18,000 غوښتونکو وروستۍ ارزونه کوي چې افغانان هیله لري د دې پروګرام له لارې دغه هیواد ته ولاړ شي. دا پروګرام نږدې یو کال وړاندې د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو لاسته د کابل له سقوط څو اونۍ وړاندې د لومړي وزیر جستن ترودو لژمنې مخکې چې 40,000 افغانان به کاناډا ته انتقال کړي رامنځته سو. د دغه پروګرام موخه د کاناډا د حکومت له نظامي او ملکي سکتور سره د افغان همکارانو خوندي ځای ته لیږدول و. خو لا هم یو شمېر هغه کسان چې د کاناډا له حکومت سره همکار و له نامعلوم برخلیک سره په افغانستان کې پاتې دي او د دغه هیواد قبولې ته سترګې په لار دي. له دغو غوښتونکو څخه یو تن چې د افغانستان په لویدیځ کې د کاناډا حکومت په مالی مرسته د یوې مرستندویه موسسې کارکوونکی و، د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په لاس د حکومت د نسکورېدو په لومړی ورځو کې د دوی د نومونو لیست د کاناډا حکومت ته استول شوی و، خو تر اوسه نه دي توانېدلې چې له دغه هیواد څخه د دوی د دوسیې د منلو سند ترلاسه کړي. هغې د طالبانو په واکمنۍ کې د ژوند د خراب وضعیت په اړه داسې وویل:
دفاتر شامل دفتر ما هم میشد، لیست کارمندا و اسناد از اونا به
هغه دفترونه چې زموږ دفتر هم پکې شامل و د کارکونکو نوم لړ او اسناد د کاناډا حکومت ته لیکلي وو. په تیرو میاشتو کې د کاناډا حکومت زموږ څخه د ځینو اسناد غوښتنه وکړه، خو څو میاشتې کېږي چې موږ ته کوم خبر نه دی راکول شوی چې آیا زموږ کار به پروسس شي یا زموږ د وتلو شرایط به چمتو کړي کنه.
د دغه راپور پر بنسټ کاناډا د تیر کال په اګست میاشت کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې 14,500 افغانانو ته وسیدو د ځای زمينه مساعده کړې ده. اوس د سی بي اس نیوز د راپور لمخې فدرالي حکومت د 40,000 افغانانو له ډلې یوازې نیمایي دغه هیواد ته لیږدولي او نیمایي لارې ته له رسیدو مخکې د نویو غوښتنو د منلو بهیر بند کړ. د دغه راپور پر بنسټ د کډوالو مدافع وکیلانو ویلي چې د دغه پروګرام د پای ته رسولو پریکړه به هغه افغانان بې برخلیک پریږدي چې هیله لري دغه هیواد ته ورسي. په همدې حال کې د سی بي اس موندنو پر بنسټ ظاهرا د کاناډا حکومت به د کاناډا د حکومت افغان همکارانو د 18,000 غوښتنو په منلو سره چې دوسیې روانې دي کاناډا ته د 40,000 افغانانو د لیږدولو هدف ته نږدې سي. له دې ټولو سره سره کاناډا ته د کډوالۍ خوب د اکثرو افغانانو لپاره چې د کاناډا د حکومت مثبت ځواب ته پته مدي ناڅرګند دی.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سم.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ سیلاب ځپلې شکایت کوي چې تر اوسه ورسره هیڅ جام رسانه ده کړې ده. په داسې حال کې ده چې طالبانو بیا په ظلمونو ادا کړی ده چې په د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سیلاب ځپلو ته مرستې رسولې دي. د نورستان په عامه او د کونړ چپې درې ولسوالۍ کې لس ورځې مخکې سیلابونو 8 تنه ووژل او ګڼ مالی زیانونو سربېره خلکو ته نور تاوانونه هم واړول.
د کونړ چپې درې قومي مشر مولوی عبید الله رحماني وایي سیلابونو په زمکو ولاړ کښتونه د هستوګنې کورونه د برېښنا تولیدونکو ژرندې سرکونه او پلچکونه ویجاړ کړي چې خلک یې ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
علاقایي بجلی سربندونه ترړلې زمکې باغونه ځنګلات دا ټول زیات تحریف شوي دي. د دیګل نه واخله تر قلا پورې د ګوسلک د تاړګل د مسجد کوټ کڅ دغسې د ګړنګل ساحه د قلا او د بستلې ساحه دغسې د ورغشتو ساحه د بارکندې ساحه سخت نقصانات ورپکې شوې دي. یو طرف ته مالی مشکلات دي، دویم طرف ته د خلکو پسلون هم تباه شو، ځنګلون هم تباه شو، او خلک نهایت مشکلات سره لاس او ګریوان دي.
یو بل قومي مشر او دینی عالم شیخ دایم الحق وای سیلابونو خلکو ته د ځاني زیانونو اړولو ترڅنګ دومره زیاتې ورانې رامنځته کړې چې بیا رغولې د ولس لوسه وتلې دي.
دلته چې په تیرو دوه اونیو کې کوم سیلابونه راغل دي، خلکو ته کوم زیانونه اړول دي، دا د دیو د وسه او د توان نه بهر دي. زراعتي ځمکې خپل مکمل تخریب کړي دي، کوم فصل چې دی هغه هم خراب کړی دی، دا هغو کوم دیوالونه چې دي ترړي هغه هم ختمې کړي دي، خلکو ته هم زیان اوښتی دی. یو کس په دغه ورغشتو تنګي کې د دغه سیلاب له امله وفات شوی دی، یو دوه کسان زخمیان دي، یو په هوټله کې او بل هم په دیګل کې.
د چپې درې اوسیدونکي له حکومت او مرستندوی ادارو د عاجلو مرستو غوښتنه کوي. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل سیلاب ځپلو سیمو ته یې د سروې ډلې لیږلې او د هغوی د راپور په اساس یې زیانمنو شویو کورنیو ته د مرستې غوښتنه کړې ده.
دغه د مرستندوی ادارو ټولو سره موږ د دغه خلکو مشکلات او دغه ستونزه شریکه کړې ده، او د دغه موسساتو نه هم غوښتنه کړې ده چې د دغه خلکو سره څومره څه کولی شي نو مستحق دي او باید ورسره وکړی شي.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ کې سیلاب ځپلي په داسې حال کې د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي چې د همدې ولسوالۍ په گاوند کې د نورستان واما ولسوالۍ په کوردر کې هم سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي او خلک ستونزو سره مخ کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه